آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شابه شنایم نن د سیشن به ورځ د سمبولې د میاشتې نهمه د اگست له دیرشمې سره برابر ده. دا وخت په واشنگټن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادۍ راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپلې ماښامنۍ خپرونې پیلي. په روانه خپرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمه ایز او نړیوال رپورټونه درته خپرو. لومړی په مو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د پکتیا د جنخیلو په ولسوالۍ کې وسلوالو ته د درون زیان ادعا شوې ده. په سومالیا کې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په دروازې کې ځانمرګۍ برید شوی او امریکا او هند نوی پوځي تړون لاسلیک.
دا پوره خبرونه له اورېدو وروسته د رپورټونه او مرکه هم درته خپرو. نه هم د سنبلې هر کال په افغانستان کې د کوزې پښتونخوا او بلوچستان له پښتنو او بلوڅو سره د پیوستون د ورځې په نامه لمانځل کیږي. د دې ورځې تاریخي اهمیت کله دی، کله پیل شوه او څه پیغام رسولی شي؟ په دې اکله به مرکه واورئ. د ساتنې او ثبات شوراوی د غنی او عبدالله ترمنځ لانجه کې د یوې خوا ملاتړ هم نه کوي او متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارتر ترکیې ته ویلي دي چې خپله پاملرنه د داعش په وړاندې جګړې باندې متمرکزه کړي. رپورټونه او مرکه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د پکتیا ولایتي چارواکي چې د ولایت جانخیل ول په ولسوالۍ کې د بیرتنیولو په عملیاتو کې چې له تیر ورځې پیل شوې دي تر اوسه لږ تر لږه 160 طالب وسلوال وژل شوې دي، خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په لاس کې دی. د پکتیا ولایتي چارواکي چې د ولایت جانخیل ولسوالۍ د بیرتنیولو په موخه یې په سیمه کې له پرون راهیسې ځمکني او هوایي پوځي عملیات پیل کړي دي. د پکتیا د والی ویان نقیب احمد اتل امریکا غږ ته وویل چې هوایی عملیات د ناټو قاطع ماموریت د ځواکونو په ملاتړ پر مخ ځي چې تر دې مهاله پکې لږ تر لږه 160 وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د قندز په ولایت کې د الچین پل چې تیره اونۍ د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې یو برخه نړېدلې وه، نن بیرته ورغول شو او د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری په دې بیان کې ویلي دي چې دا پل د ملي وردودو انجنیری ټیمونو لخوا رغول شوی دی او دمګړۍ د ترافیکو د عادي بهیر پر مخ خلاص دی. په سومالیا کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ په دروازې کې ځانمرګۍ برید شوی. پولیس وایي چې په دې ځانمرګۍ برید کې چې چاودیدونکي مواد په یو لارۍ ډوله موټر کې ځای پر ځای شي و، لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو جګپړی افسر توران محمد حسین وایي چې چاودنه د جمهوری ریاست د ماڼۍ مخې ته په محلي وخت نن سهار په داسې حال کې وشوله چې موټر د بیروبار له وجې په سړکونو ولاړ وه. ښاغلی حسین وایي چې په چاودنه کې لس کسان ژوبل شوي هم دي چې د کابینې وزیران هم پکې شامل دي. په چاودنه کې هغو هوټلونو ته زیات تاوان رسېدلی دی چې اکثره ورته حکومتي چارواکي ورځي. دا چاودنه دومره زورووره وه چې د سومالی په پایتخت مګادشو کې په هر ځای کې خلکو غږونه اورېدلي دي. د الشباب وسلوالې ډلې په خپلې راډیو اندلس کې ادعا کړې ده چې چاودنه هغوی کړې. امریکا او هند نوی پوځي تړون لاسلیک. د امریکا متحده ایالاتو او هند موافقه وکړه چې د پوځي تدارکاتو او ترمیماتو لپاره به د یو بل د هوایی او سمندري اډونه کار اخلي. د غنوی تړون چې د دوشنبه پر ورځ لاسلیک شو د دواړو هیوادونو د دفاعي اړیکو د ټینګولو په لور یو بل ګام دی. د دواړو هیوادونو د چین د مخ په ودې سمندري ځواک په وړاندې د مقابل په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتن کارټر په واشنگټن کې د خپل هندي سیال منوهر پاریکار سره په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دې تړون لاسلیک به د ګډو عملیاتو تدارکات آسان او اغیزناک کړي. رومانیا وایي هغه پاکستانی د خپل ملک نه باسي چې د تروریزم د خپرېدو تور پیل لګېدلی دی. د رومانی د سناف محکمې نن حکم کړی چې د پاکستان دغه تبه ملي امنیت ته ګواښ دی، ځکه چې هغه د انټرنیټ د لارې افراطیت خپراوه. د محکمې په حکم کې د مشکوک کس نوم یوازې اس ای خودل شوی دی او ویل شوی دی چې هغه د لسو کالو لپاره د رومانی نه وایستل شي. د رومانی د داخلي استخباراتو ادارې ویلي و چې مشکوک کس په 2015 کال کې په غیر قانوني ډول د هیواد ته راغلی و او بیا یې د یوې رومانیایي ښځې سره واده هم کړی و. دا اداره وایي هغه غوښتل چې په همدې لار خپل ځان ته د اوسېدو قانوني اسناد ترلاسه کړي. د استخباراتو اداره وایي چې هغوی دغه کس څاره او دا یې کشف کړه چې د پاکستاني تروریستانو لپاره یې تبلیغات کاوه. د استخباراتو د ادارې پیلامه کې ویل شوي دي چې د پاکستاني د سخدریز اسلام پالنې او نړیوال جهاد ملاتړ کوه او د بمونو د جوړولو سره هم علاقه مندی درلوده. فرانسې په سوریا کې د ترکیې نظامی مداخله غندلې. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند په سوریا کې د ترکیې نظامی مداخله سره اختلاف ښودلی دی او روسیې ته هم خبرداری ورکړی چې په دې جګړې کې د ځان اتل نه ګڼي. ښاغلی اولاند نن د سې شنبې په ورځ ویلي دي چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې د څو هیوادونو مداخله به چې دغه هیواد یې ویجاړ کړی دی لا پسې پراخه کړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل ته د ترکیې د اندېښنه مني چې غواړي د اسلامي دولت یادایش د ډلې نه خپل سرحدونه وساتي، خو په انقری انتقاد هم کړی چې په هغو کوردي یاغیانو بریدونه کوي چې د داعش په خلاف جګړې کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ملګرتیا کوي. د بنګلاديش سترې محکمې د اعدام په حکم کې د جماعت اسلامي د یو پخواني غړي د استناف غوښتنه رد کړله. د جماعت اسلامي د ګوند په دې پخوانی مشر میرقاسم علي دا تور دی چې په 1911 میلادي کال کې کله چې بنگلاديش د پاکستان آزادی اخیسته جنگي جرمونه کړی دي. ښاغلی علي په 2014 کال کې د اعدام په سزا محکوم شوی و. په هغه اته بیلابیل تورن لګیدلی دي چې یوه د یو ځوان هلک تښتول او بیا د شکنجې لاندې وژل دي. میرقاسم علي اوس درش پېته کلندې او یوازینۍ لار چې هغه د اعدام نه بچ کولی شي د جمهور رئیس نه د سله رحمۍ غوښتنه ده. بنگلاديش وایي چې پاکستانی عسکرو او داخلي همکارانو یې د ازادۍ په جګړې کې شاوخوا 3 میلیونه خلک ووژل. د جماعت اسلامي ګوند دې سره مخالفت درلود چې بنگلاديش ته د پاکستان نه بیل شي. او وروستۍ خبر ده چې متحده ایالاتو په روان میلادي کال کې د سوریې 10,000 پناه غوښتونکي منلي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې هغوی د سوریې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په برخه کې خپل هدف پوره کړی دی، خو هیله ښودلې چې نور مهاجر به هم ومني. د ملي امنیت سرکار سوزن رایس په ویلامی کې ویلي دي چې د جمهور رئیس بارک اوباما په استازیتوب د سوریې په شمول ټولو راغلو مهاجرینو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایي چې سږ کال په متحده ایالاتو کې میشت شوي دي. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له وجې شاوخوا 15 میلیونه خلک مهاجر شوي دي چې اکثره یې په ترکیې، لبنان او اردن کې ځای پر ځای شوي دي. امریکا ویلي و چې په روان میلادي کال کې به د ټولې نړۍ نه شاوخوا 15,000 مهاجرین او پناه غوښتونکي مني، خو د بهرنۍ چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي دی چې سږ کال به د غشمیر 100,000 ته پورته شي. هغه دا ونه ویل چې دا اضافي کسان به د سوریې اتبا وي او که د نورو هیوادونو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا د ملي یووالي د حکومت له مشرانو نه غوښتنه دي چې خپل منځي اختلافات د زر هوار کړي او د نظام د بدلولو لپاره د لوی جرګې د جوړېدو په ژمنه دی عمل وکړي. نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د شوي سیاسي موافقه لمغې ټاکل شوې وه چې دغه حکومت د جوړېدو تر 2 کلنۍ پورې په افغانستان کې د ټاکنو سیستم اصلاح او بیا د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي، چې د ټاکنو وروسته د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې راغوښتل په پام کې نیول شوي وو. خو اوس داسې ښکاري چې د جمهور رئیس او جرګې رئیس ترمنځ د شوي سیاسي موافقې د همې کلیزې پورې دا کارونه نشي ترسره کېدی. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حمید کرزي په ګډون د افغانستان حکومت څخه بهر یو شمېر سیاسي ډلې او سیاسي ایتلاف په پرله پسې ډول د ملي یووالي د حکومت د مشرانو څخه د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا چې د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر مشران او قمانداران پکې راټول شوي، د نظام د بدلون لپاره د اساسي قانون لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه. د دغه شورا وایند مسعود ترشوال یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې د ټاکنو سیستم اصلاح، شفافې ټاکنې او د لوی جرګې جوړېدل د دغه شورا لومړیتوبونه دي.
انتخابات باید برگزار شود، به صورت شفاف و عادلانه برگزار شود.
خغلی ترشوال ویل تاکنی باید ترسره شی او په شفاف او عادلانه توګه ترسره شی. د اساسي قانون لوی جرګی جوړیدل زمونږ لومړی ټوب دی او د اساسي قانون له مخې هغه څه چې بحث ور دي د اساسي قانون لوی جرګی دی په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا ویل چې دا شورا د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د واک په سر پر راپورته شوی جنجال کې د یوې خوا څخه هم ملاتړ نه کوي. خو ښاغلی ترشوال ویل چې دا شورا په دې نظر ده چې د جمهوري سویجری رئیس ترمنځ د واک د ویش په سر جنجال د امنیتي وضعیت د خرابېدو سره مرسته کړي و سوال مخالفانو ته روحیه ورکړي او په مقابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو روحیه کمزوري کړې ده.
کسانی که در شورای رهبری حراست و ثبات افغانستان
خغلی ترشالویل حق کسان چې د افغانستان د ساتنې او ثبات په شورا کې راټول شوي د افغانستان د نظام په جوړښت کې پیلن ګډون ته لیوالتیا نه لري. خدا شورا یوه خیریه موسسه هم نه ده. د افغانستان یو لوی سیاسي بهیر دی. د ټاکنو له لارې د قانون له لارې د افغانستان لوی سیاسي ډګر ته ور داخلي کې او د افغانستان پارلماني او د جمهوري ریاست راتلونکو ټاکنو لپاره په ځانګړي ډول پروګرامونه او فعال حضور به ولري. شورا وایي چې د افغانستان د اوسني نظام چپه کېدو نیت نه لري بلکې د اوسني نظام اصلاح کول غواړي. د ډاکټر انوار الحق اهدی په مشرۍ د افغانستان نوی جبهه هم د ملي یووالي د حکومت د مشرانو څخه د هغوی د سیاسي موافقه د عملي کېدو او لوی جرګې جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د افغانستان د ساتنې او ثبات شورا د وین سرګندون ته د غبرګون د سرګندون څخه ډډه وکړه. خو تېره ورځ د افغانستان د اجرایه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترمنځ د دوشنبې د شپې په کتنه کې د اختلافاتو د هوارولو په برخه کې ولر موافقه شوې چې د ټاکنې سیستم اصلاح او د الکترونیکي تذکرو ویشل هم پکې شامل دي. ښاغلی فیصل وویل چې جمهور رئیس او اجرایه رئیس به بیا هم په روانه اونۍ کې پر پاتې ناحل شوو مسلو سره خبرې وکړي. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو هوارول ډېر اسان نه دي، خو هغوی هم دا ګڼي چې د حکومت په دنده کې اختلافاتو د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو په روحیه منفي اغیزه کړې ده. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر ودی صافی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف او د ناندري مخامخ په امنیتي وضعیت اغیزه کوي.
دا چې موږ تر اوسه پورې خپل قدرت کلو ته نشو غځولی، ولسوالیو ته نشو ورولی، حکومت اصلا موجودیت نه لري په اطرافونو کې، او بیا دوی خپلو منځو کې سره یو بل په سر ووهي او دا رقم خبرې وکړي لکه موږ چې اورو. نو دا خو د حکومت بیخي بې اهمیته کوي، نور هم ضعیفوي او وضعیت د امنیت نور هم خراب.
د افغانستان ملي یووالي حکومت د 2013 کال سپتمبر په 19 د ټاکنو سیستم د اصلاح او د افغانستان د اوسني ریاستي نظام صدارتي نظام ته د اړولو په ژمنو سره په کار پیل وکړ. خو د هغې نیټې څخه د نږدې دوه کلونو په تېرېدلو تر اوسه دغه دوه اهدافو ترسره کېدو لپاره ډېر څه نه دي شوي، چې له امله یې په روان 1415 هجري شمسي کال کې د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو امکانات نه تر سترګو کېږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قدر منوریدونکو، د سمبلې نهمه هر کال په افغانستان کې د کوزی پښتونخوا او بلوڅو د پښتنو سره د پیوستون د ورځې په نامه لمانځل کیږي. د دې ورځې تاریخي اهمیت څه دی؟ کله اول د ورځ د لمانځنه پیل شو؟ د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال د دې پوښتنې په ځواب کې د آشنا رادیو سره په یوې مرکه کې د څه وویل.
د لومړي ځل لپاره ښکېلاک په چاړه د تاریخي افغانستان پر سینه باندې د ډیورند کرښې د رایسونه وروسته کوزو پښتنو او د بلوڅو په وړاندې د ظلم استبداد او تبعیضي چلند له پیل نه وروسته د دغو ولسونو خپلواکي، د دغو ولسونو ګډ سرنوشت له ګڼو تهدیدونو سره مخامخ و، او دوی تاریخي افغانستان د خپل کور په حیث ګڼو. د همدې لپاره د 1928 کال د سنبلې په نهمه نیټه پغمان کې یوه لویه جرګه جوړه شوه، او په دې لویه جرګه کې د کوز او بر مشرانو ګډون وکړ. په دغه جرګه کې پریکړه وشوه چې بلوڅ او پښتانه به هر چېرته چې دي د خپل سیاسي برخلیک او د خپل تاریخي مبارزې لپاره یو له بل سره پیوستون لري او په ګډه به کار کوي. د همدغې جرګې د پریکړې پر بنسټ د همهغې ورځې نه را په دې خوا د ګډې مبارزې او ګډ کار کالیزه هر کال د سنبلې د میاشتې په نهمه نیټه په افغانستان کې په لوړ مراسمو کې لمانځل کیږي.
د کوم وخت راځي چې د دې ورځې لمانځنه پیل شوې ده، لیوال صاحب ساس په نظر څه ترلاسه شوې دي؟ آیا هغه مقصد چې د دې کار اهدافو یا د دغسې غونډو او راټولېدلو اهدافو هغه تر اوسه پورې ترلاسه شوې دي که نه؟
د کښې شاک نشته چې د دې ورځې هدف لا بشپړ نه دی ترلاسه شو. لا هم دغه ولسونه له بېلابېلو ظلمونو او عام وژنو څخه کړېږي. تاسو پورې چې زمونږ په سیمه کې در ټولو بد ورځ پښتنو او بلوڅو باندې ده د هغوی شتمنی لوټیږي هغوی وژل کیږي تروریزم په خپل ټول شدت سره د همدغو ترمنځ روان دی مګر لږ تر لږه د دوی ګډ هوډ او ګډه ژمنه د ګډې مبارزې دپاره د یووالي دپاره لا هم وجود لري او زه باور لرم چې د دوی را روان نسلونه به د خپلو نیکونو له همدغه هوډ او ژمنې څخه په الهام اخیستلو سره خپل همو اهدافو ته ځان ورسوي چې دوی د خپل ځان دپاره ټاکلي.
بله لیوال صاحب، لکه څنګه چې تاسو د اولې پوښتنې په ځواب کې مو ویل چې 1928 کال کې د سمبلې په نهمه داسې فیصله وشوه چې دا ورځ به هر کال د پښتنو بلوچو لخوا نه لمانځل د پښتنو بلوڅو لخوا لمانځل کیږي په ګډه. اوس 1995 کال دی، د دې ورځ په لمانځنه کې څه توپیر ګوري؟ آیا هماغه سمبولیکه بڼه ورته پاتې ده که نه؟ په محتوا کې هم څه پاتې دي؟
زه فکر کوم په دې تیرو اووه شپېتو کلونو کې دغه ورځ په بېلابېلو سطحو باندې لمانځل شوې ده. کله ډېره پرشکو او ډېره په اصطلاح په پراخه پیمانه، کله یو څه محدوده، مګر د څه کالې د غونډې توپیر دا دی له نورو کلونو سره چې دا ځل د دواړو غاړو مشرانو پر هغو ستونزو او پر هغو ګډو مشکلات باندې خبرې وکړې چې دوی ورسره مخامخ دي، او همدا اوس هم د کوزنې څخه راغلي مشران په دې ټینګار کوي چې دغه ولسونه ګډ سرنوشت لري. هیڅ وخت په دې تېرو اووه شپېتو کلونو کې پښتانه او بلوڅان د دومره ډېرو ناخوالو سره نه وو مخ او دومره وینې نه وې ترمنځ تویې شوې لکه اوس چې بهي. زه باور لرم چې دغو پېښو د دوی هغه ذهنیت بدل کړی دی، او دوی به په تېره بیا د دوی ځوان نسل به په یو بلې روحیې او په یو بلې پیاوړي هوډ باندې تر دې وروسته خپلو هغه روا او مشروع مبارزاتو ته دوام.
د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې د لمانځلو یا دغه راټولېدلو راتلونکي څنګه ګوري؟ آیا په همدغه شکل به وي که کوم بدلون به پکې راشي؟ ورځ تر بلې خلک بدلیږي، افکار بدلیږي، په سیمه کې په سیاست کې د هر نگانه بدلون راځي. نو ستاسو خپل نظر څه دی چې دا ورځ به په څه ډول ولمانځل شي او ښکاره پیغام د دې ورځې څه دی؟
د دې ورځې ښکاره پیغام دا دی چې دغه داعیه وجود لري، دا ولسونه سره ملګري دي، دا ولسونه سره یو دي، برخلیک یو دی، سرنوشت یو دی، او همدغه ته ژمنه وشوه بیا د مشرانو لخوا چې دا د یو تاریخي جغرافیې د تاریخي ولس د تاریخي فرهنګي حوزې مشترک سرنوشت دی، او دوی به په دې اړه بې تفاوته نه پاتې کیږي او په ګډه به کار او مبارزه کوي.
ډېره مننه لیوال صاحب، کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
شمیر نه خی چې په افغانستان کې ل څلويخت زرو زیات خزینه پانګوالي او په سوداګرۍ بسیا متشبث میرمن شته، خو په دوی کې یو زیات شمیر هغه سدي چې ل ډیرو خندونو سره سره خپل کارونو ته دوام ورکوي. صدیق احمدزی د حواله سیستم له لارې توانېدلې چې زیاته ګټه ترلاسه کړي. د سترګو له تکلیف سره سره هغه اوس د یوې ښې پانګې څښتنه ده. رحیم ګل څاروانې په اړه رپورټ را لیکلی.
بل سلام علیکم. ما ابتدا خپل کار 2000 افغانۍ سرمایه ټولټال ما درلودله، او یو مشتری مې نه درلودله. زه حیران هم چې زه به خپل فعالیت څنګه شروع کوم. د ما د اصلي مشوق تشویق قانون کې پلار مې وو، اولین مشتری مې هم پلار مې وو چې دې رانه 500 افغانۍ کریډیټ واغسته. زه ډېره خوشاله یم.
صدیقه احمدزی چې سږ کال د موبایل لارې د حوالې سوداګري پیل کړې، خپل کار له خپل کور تنظیموي. په همدې موده کې سوداګري وده کړې او قراردادونه هم اخیستي.
خپل فعالیت مې د یو مشتری نشپک سوه ته ورسوه. د دې نه بعد بیا هم زه کوشش کوم چې دایما مشتریان د دې نه هم زیات شي. قراردادونه یو د عزیزي بانک ده، یو د یو ایس آی ډي فایده ده، بل د کرکټ افغانستان کرکټ بورډ ده، او بل د دوه خصوصي لیسې دي.
له 2000 افغانیو یې پانګه هم شپږ لک افغانیو ته زیاته شوې ده. صدیقه وایي دا د سترګو تکلیف هم لري.
د سترګو تکلیف مو ما به همیشه ځان سره د تصور کوم چې زه د سترګو تکلیف لرم، زه و نشم کولای چې دا کار به مخ ته یوسم.
صدیق احمدزی د یو ایس ای ډی فائدہ پروګرام نه مستفیده شوه، روزنی ورکشاپونه اخیستی او د ایم حواله په سیستم کې یو ایس ای ډی ورسره مرسته کړې ده. د یو ایس ای ډی چارواکو د صدیق احمدزی له فعالیتونو هم ستاینه وکړه.
د امریکا سفارت کې یو نمایشګاوه هغه کې اشتراک وکړ چې خوشبختانه حالت ما ډیر مشتریان لسته را ډیر غټ غټ قراردادونه مې واغستل.
خو صدیق داسې هم نه ده چې په اسانه ای سوداګریز فعالیت ته ادامه ورکړې، لستونز سره هم مخ ده.
زمنګ ټولنه افغاني ټولنه ده او دا ممانعتونه پکې ډیر دي چې خزه والې کار کوي، خزه د کور میرمنه ده، خزه باید په کور کې اوسي. د دلته چې اوسېږو دا ګاونډیان ډیر ممانعت کوو چې باید تاسو د کورنۍ نه باید دا جلی والې باندې اوسي والې کار کوي.
د سوداګرو خزو فدراسیون په وینا درې څلوېخ زره خزي په سوداګرۍ بوختې دي چې شپېته فیصد پکې په غیر رسمي سوداګرۍ لګیا دي. د صدیق احمدزی په څیر ډیرو کمو خزینه پانګوالو ته زمینی برابرې دي. د کلتوریستون زو ترڅنګ د پانګوالۍ د مالی ملاتړ د نشټون له ستونزې زره هم لاسوګری واندې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشتون کارتر ترکیه ته ویل دي چې خپل پاملرنه د داعش په وړاندې جګړې باندې متمرکز کړي او د امریکا د متحدینو یعنی کوردي ځواکونو په وړاندې چې په سوریه کې د ترهګرې ډلې په وړاندې جګړه کوي په جنگ کې داخل نشي. د امریکا غو خبريالې کارلا باب په دې اکلا رپورت برابر کړی چې تاسو اورو.
په داسې حال کې چې ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې د پیل را په دیخوا په دغه هیواد کې خپل لومړني ځمکني عملیاتو ته دوام ورکوي، نن سه شنبه سهار ترکی سرحدي کارګوټي کارکمش ته څیرمه دوه چاودنې وشوې. ترکیه سوریې ته ټانکونه او ځانګړي ځواکونه لیږلي چې د امریکا هوایی بمبارد هم ورسره مل دی څو سوري یاغیانو سره مرسته وکړي چې له داعش نه د سوریې بل سرحدي کارګوټی جرابلس بیرته ونیسي. په سوریه کې ترکیز وکونه وروسته لاغه د هیواد سرحدي خارګوټي جرابلس لویدیز خواته حرکت کوي چې د ترکیز وکونو او په سیمه کې د امریکا متحد کوردیز وکونو ترمنځ د نښتو له امله خورا ډېرې نیوکې او انتقادونه وشول.
امریکا د داعش د فعالیتونو د مخنیوي ډیر ملاتړ کوي او کړی دی او په دې برخه کې تر خپلې وسې د جرابلس او سرحد ترمنځ سیمې د خوندي کولو لپاره کار کړی دی، خو د جرابلس د جنوبي برخې په اړه ملاتړ نه دی کړی.
کوردي جنګیالیو د جرابلس په جنوبي سیمه کې داعش د سوریې د منبج له ښار نه چې د دغې ډلې د بهرنیو جنګیالیو مرکز بلل کېږي په شا وتنبول، خو اوس ترکیه غواړي چې کوردیز وکونه د فرات سیند سیمه پرېږدي. خو د امریکا د دفاع وزارت ترکانو ته ډاډ ورکړی کله چې د منبج ښار د داعش نه پاک شو نو کوردیز وکونه به سیمه پرېږدي.
کوردیز وکونه به د منبج د عملیاتو نه وروسته له سیمې او د فرات د سیند له ختیځ څخه ووځي.
په سیمه کې د امریکا د متحدینو کوردی او ترکیز وکونو ترمنځ نښتې امریکا له یو ستونزمن دریځ سره مخامخ کړې ده چې نه غواړي د یو خلاف هم اقدام وکړي او دواړو ته عذر کوي چې په خپل منځ کې جګړه ونه کړي او په ځای د داعش په وړاندې جګړې ته پام واړوي.
که موږ په ځان ډېر باوري واوسو او داسې فکر وکړو چې په عراق او سوریه کې مو د داعش تر کنټرول لاندې سیمې بیرته نیولې او موږ د بریا لوري ته روان یو، دا به یوه لویه تېروتنه وي.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف اوس په نظر کې لري چې د عراق موسل ښار چې د دغې ترهګرې ډلې تر ټولو لوی سنګر دی او سوریه کې رقه ښار چې د داعش په وینا د سوریې پایتخت دی بیرته ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا روان میلادی کال د پایل رایسه تر نن ورځې پورې شاوخوا 2,00,000 او 10,000 ماجر او پناه غوښتونکي د مدیترانې د بحیرې له لارې په کشتیو کې اروپایي هیوادونو ته تللي دي. د دې کسانو تر څنګ چې اروپا ته رسیدلي دي زیاته اندازه خلک په اوبو کې ډوب شوي هم دي. یوه خیریه ټولنه اوس کوښښ کوي چې په بهر کې د خلکو د ډوبېدو مخه ونیسي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال جوړي کاپاو رپورت کې اورو.
اکثره پناهغښتونکي او مهاجرین چې د مدیترانې د بحیرې د لارې اروپا ته ځي د لیبیا نه حرکت کوي. دا یو ډیر خطرناک سفر دی. د روان میلادي کال د پایل راهیسې د روان میلادي کال د پایل راهیسی تر دې دمه د 3000 نه زیات خلک چې غوښتلې په کښتۍ کې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي په لار کې په اوبو کې ډوب شوې دي او مړ شوې دي. د پروسه کال په پرتلا د ډوب شوو کسانو په شمیر کې 40 په سلو کې زیاتوالی راغلی. اکثره دا کسان د افریقا د لوی وچې اتبادي. د ماشومانو د ژغورنې یا سیف د چلډرن د موسسې اجرایوي رئیسه کارولاین مایلز وای چې د هغو کسانو د جملې نه چې د لیبیا نه اروپا ته په کښتیو کې ځي اکثره یې ماشومان دي.
During this year there's already been more than 15,000 children who have crossed over the Mediterranean.
کوم معلومات چې موږ لرو سکل تر وسه د 15,000 نه زیات ماشومان د مدیترانی د بحیرې په لار ایتالیا ته تللی دي. نوی په سلو کې د ماشومان په دې سفر کې یوازې وي او مور او پلار ورسره نه وي. اته کله کېږي چې د سیف د چلډرن موسسه د ایتالیا په بندرونو کې کار کوي. په خپل ایتالیا هم دغه ډول اداره لري او د ماشومان سره په بیلابیلو برخو کې کار کوي. اکثره دغه ماشومان په ایتالیا کې نه پاتې کیږي او د اروپا هغو هیوادونو ته ځي چې خپل خپلوان یې پکې ژوند کوي. د سیف د چلن موسسې به په خوا وروسته تر هغه د ماشومان سره مرسته کوله چې ایتالیا ته به ورسدل، خو اوس یې خپلې کښتۍ اوبو ته لیږلې دي چې مهاجر او پناه غوښتونکي د ډوبېدو نه وژغوري. د دې موسسې اجرایوي رئیسه میرمن مالز په دې هکله داسې وایي:
It's really simple. We really have to stop kids from drowning. So that's why we've taken this.
دلیل ډیر آسان دی. یو هغه دا چې مونږ باید ماشومان د ډوبېدو نه وژغورو. مونږ په همدې دلیل پریکړه وکړه چې خپل کښتۍ د ژغورنې په عملیاتو کې شامل کړو. دا کښتۍ به د ایتالیا د اگستا په بندر کې ولاړوي. دوه وړې پلاستیکي کښتۍ به هم پکې وي. د دې کښتۍ د چلولو لپاره مونږ متخصصین استخدام کړي دي او هغه خلک به د ډوبېدو نه ژغوري چې کښتۍ په اوبو کې چپه شوی وي. میرمن مایلز وای چې د هغوی د ژغورنې کښتۍ به را روانه میاشت فعالیت پیل کړي. په دې کښتۍ کې په یو وخت کې 300 کسان ځایږي. د سیف د چلډرن د موسسې دغه کارکوونکي وایي یوازینۍ لار چې اروپایي هیوادونو ته د خلکو د راتګ مخه پینول کېدی شي دا ده چې د هغوی په هیوادونو کې د کار روزګار او تعلیم په برخه کې زیاته پانګه واچول شي. د پکتیا د جنخیل ولسوالۍ کې وسلوالو ته د درند تلفاتو ادعا شوې ده. د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د دې ولایت جنخیل په ولسوالۍ کې د بیرتنیولو په عملیاتو کې چې له تېرې ورځې پیل شوې دي تر اوسه 160 طالب وسلوال وژل شوي دي، خو د ولسوالۍ مرکز لا هم د طالبانو په لاس کې دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د قندز په ولایت کې د الچین پل چې په تېره اونۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې یو برخه نړېدلې وه نن بیرته ورغول شو او د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. په سومالیا کې د جمهوری ریاست د مانی په دروازې کې ځانمرګي برید شوی. پولیس وایي چې په دې ځانمرګي برید کې 14 کې مواد په ولارې ډول موټر کې ځای پر ځای شي او لږ تر لږه 2 لسټنه وژل شوی دي. امریکا او هند نوې پوځي تړون لاسلیک. د امریکا متحده ایالاتو او هند موافقه وکړه چې د پوځي تدارکاتو او ترمیماتو لپاره به د یو بل د هوایي او سمندري اډونه ګټه اخلي. دغه نوې تړون چې د دوشنبه پر اساس لاسلیک شو د دواړو هیوادونو د دفاعي اړیکو د ټینګولو په لور یو بل ګام دی. رومانیا وایي هغه پاکستانی د ملک نه باسي چې د تروریزم د خپرېدو تور پی لګېدلی. د رومانیا د استراف محکمې نن حکم کړی چې د پاکستان دغه طبه ملي امنیت ته ګواښ دی ځکه چې هغه د انټرنیټ د لارې افراطیت خپراوه. د محکمې په حکم کې د مشکوک کس نوم یوازې SA ښودل شوی دی. اول شوی دی چې هغه دې د 10 کالو لپاره د رومانیا نه وایستل شي. فرانسې په سوریه کې د ترکیې نظامی مداخله غندلې ده. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند په سوریه کې د ترکیې نظامی مداخله سره اختلاف ښودلی دی او روسیې ته هم خبرداری ورکړی چې په دې جګړې کې د ځان اتل نه ګڼي. ښاغلی اولاند نن د سې شنبې په ورځ وویل چې د سوریې په کورنۍ جګړې کې د څو هیوادونو مداخله به چې دغه هیواد یې ویجاړ کړی دی لا پسې خرابه کړي. د بنگلاديش ستره محکمې د اعدام په حکم کې د جماعت اسلامي د یو پخواني غړي د استناف غوښتنه رد کړله. د جماعت اسلامي د ګوند په دې پخواني مشر میرقاسم علي دا تور دی چې په 1991 میلادي کال کې کله چې بنگلاديش د پاکستان ازادي اخیسته جنگي جرمونه کړی دي. ښاغلی علي په 2014 کال کې د اعدام په سزا محکوم شوی و. په هغه اته بلابل تورونه لګېدلې دي چې یوې د یو ځوان حرکت تښتول او بیا د شکنجې د لاندې وژل دي. او روسي خبر دا چې متحده ایالاتو پر روان میلادي کال کې د سوری لز زره پناه غوښتونکو منلي دي. سپینه ماڼۍ وایي چې هغوی د سوری د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په برخه کې خپل هدف پوره کړی دی، خو هیله یې ښودلې ده چې نور مهاجر به هم ومني. د ملي امنیت سلاکارې سوزن رایس په ویلامه کې ویلي دي چې د جمهور رئیس براک اوباما په استازیتوب د سوری په شمول ټولو راغلو مهاجرینو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایي.
درنو وریدم کو په دې ورسته یو کې په افغانستان کې د ځانوژنې پیښې ډېر شوې دي. په دایکندي ولایت کې یوازې په شپږو میاشتو کې نه هډېر خزو د ځانوژنې هڅه کړې چې څلور مړي او نورې ژغورل شوې دي. د همدې موضوع یعنی د خزو د ځانوژنې په عملونو د نجیب نوشابه د نن شپې په خبرونه کې بحث لرو. تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې ګډون وکړئ. اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. الله مرسي.
رادیو